زرت راس الدزريج كي دا داغ الشريانون وبواسطة زموج دا بدن طولو غلطة انتقالية او چه بيلا يو ريوي شريان دي چه هغا يوازني شريان دي چه ناپاك وينة يا هم مثال مجوى لر اكسجن لرون كي وينة هغا دا زرس خصو جو ترسي يعني دا زرس خ دا بدن عزاو تا دا وين انتقال چه دي هغا دا شريانون بغار دي چه پاك وينة چه دا چه کلا دا سرس خ پاك سيا ووسي هغا چه کلا زرت راس زرية دا بدن طولو عزاو ترش دي دا غار کم زرية چه کم ناپاک وینه بدن د ټول ازاس خره ټول کړي سرشته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکي ویني هغه ور اسی چې پاره کې کاربن ډای اکساید اندازه ډېری ورپسې راځو وریدونه وای وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي دوی چې د بدن د ټول اعضاو څخه د ټول غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډېر کاربن ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه رااخلي او زړه ته رسي بېله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کوم چې سوې وه به صافه سوې وه یعنې کاربن ډای اکسایډ څخه جلا سوې او اکسیجن پکښې کې ډېر و هغه چې کوي و زړه ته راستي او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کیږي چې بیرته وینه چې شي پر شا باندې ولاړ شي ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډول رګونه پیژنو شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني ساګو باندې ویشل کیږي چې مثال هغه کوچني ساګو په نور کوچني ساګو باندې ویشل کیږي چې دوی اخري داسې جوړښتان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چشي کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی ورپسې راځو زړه پېژنو زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو اندازې کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکاردیم په نامه سره یادېږي زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دې چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي او د زړه دغه کم پیریکاردیم نازکي پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي د زړه جوفونه چې دی هغه خپل په دوه ډول دی چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دی چې بیرته دغه راسته او چپه برخه چې دی خپل په دوه برخه ویشل شوی دی چې یوې پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دی او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري چې دوی د شی بطن شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي د هغه وروسته راځو د زړه دریڅې د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي چې راسته دهلیز راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چشي کیږي انتقالیږي ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري چې یو چې دی هغه د ترایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده او همدارنګه یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راستا بتن د راستا د اهلی بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچې په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د ابهر شریان د ریچې په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکلیلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه د اکلیلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي بیا دغه د اکلیلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچې ته راځي د سږو څخه پاکه سوې وینه چې د هغه و راستا بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې د هغه راستا بدن او دا کم سږ چې د هغه و په بدن ته دهلیز ته لاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخليږي په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې ته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي چې په دغه وخت کې یو اواز راځي یو د کم دریڅې چې بندیږي یو ډول आवाज باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره دیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا به شریان او ریوی شریان ته مثال د ریوی وړي ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه د ریسي چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوی شریان د ریسي چې وي کله چې د دوی د ریسي بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ आवाज راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځل زړه مثال چوپ زړه ضربان راځي کچېره دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه شي کېږي ډیریږي همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کېږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینه دوران چې د وینې دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینه چې کیږي د هر شین په واسطه ټول بدن ته چی کوي زی هغه چې دی د چی په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه و زړه ته د وینې انتقال د چی په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چی په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کولو یا چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایا جوړوي چې د لمف په نامه سره دیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دازې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري پر غونو کې چې د کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسې په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري او غوې دوی ته اجازه نور کوي چې د میکروبونه داخل سي او غوې لمنځوي راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي د وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ شوي دي او حتی د مرګ لامل هم شوي دي چې پاره کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټس کولو څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوي وکړو یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانخلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دغو مشکلاتو سره مخامخ نسو. دا غسخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغۍ څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کیدلی سي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایي کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي، هغه وخت د وینه مثال ونیسي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه و زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندښت څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایي کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي، هغه رګونه چې کوي بندښت لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوری کیږي، راکمیږي او وینه نشي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې له امله د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لیږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدیږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا اوس موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وایي چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او ښې بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست ده. دا ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم ته لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوښتلو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دارکم غیر ژوندۍ موجودات په ترمنز اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابري. که چیرې موږ فزیکي دغه کم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې دي ساحه چې د هغه ورته برابري. په ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنز اړیکې سره موږ ستاسو د سټډي د اوسلو دریم صفحه څخه تریو ساعتیم صفحه پرې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري تر څو د دغه غذا په واسطه د تغذیه او کې خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې د کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسی او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دی هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو چې نه دی چې دی تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دی لکه یو ګلینا چې د چینې په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چکی راځي په اوتوتروف کې راځي یعنی خپل خواړه خپل ځان د چکالی سي خپل آماده کولای سي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د اتروتروف په نامه سره یادیږي د مصرف کوونکي دی. دغه اتروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نسی آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیې لپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دي، پرانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په دغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او د چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کوم ډله کې شامل کو. فنجان بکتریاوې چې دي دوی د کوم مصرفونکي چې دي او وی چې کله مزکی کې شخ کړل سي مړه جسدونه راخلي او وی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چ په نامه سره دي د تجزیه کوونکي یا هم دی کمپوزر په نامه سره دي چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. د چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنځیر دی. غذایی زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونتیل وسونکي وویل په تیر سیمفونه کې مو هم د دې یادوري کړې وه دغه کم ژوندي موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنځیر جوړوي. که چېرې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن یعنې دغه کم نباتات چې دي نو موري نباتات چې کې د زیات ترکیب د عملیه په واسطه خپل په ځان کې زیرمه کوي چې وروسته د دې څخه لومړی مصرفونکي راولاړیږي استفاده کوي. مثال خبرې هوسی راولاړیږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکي دي د هغه په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. کچیر دغه زمری مړ چې د دې د مړش جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیشته چې کیږي او زموږ په خاوره کې جذبیږي چې دغه چې څو یو زنځیر جوړ کړي. نبات د مر پښتون کې د زیات ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړل. وروسته هوسۍ راولاړ سو د نموي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دی خپل تغذیه خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړل. بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولاړ سو چې هغه غوښه خوړونکي دی دریم مصرفونکي کې راځي او دویم مصرفونکي کې راځي چې دوی دا غوښه خوړونکي راولاړیږي هوسۍ مثال ښکاري او دا غذا څخه خپل غذا لپاره خپل تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې څو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کېږي لامل کېږي. ورپسې د غذایی زنځیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې د لکتین چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنځیرونه شامل دي یعنی کېدای سي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسۍ څخه پرانګ، زمری، دغه رقم ځینې نور حیوانات کېدای سي خپل د غذا لپاره ورڅخه چې وکړي استفاده وکړي خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې هغه مثال اقابم کولای سي هغه څخه خپل تغذیه وکي ګیدړم کولای سي چې دغه کې دلته د دغو په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګښه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتون کې دي چې هغه هم د چونګښه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږ څخه کوي. یعنی دوی دلته چوکې یو شبکه جوړ کړل. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوئ، وروسته چې کله په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرګوش په نظر کې، خرګوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړې په واسطه چې کیږي خوړل کیږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرګوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګښه چې بې ده هغه بې د چې په واسطه خوړل کیږي، د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دی او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکښې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی، هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې کچیر موږ په نظر کې ورسنیو سو هغوی هم پکښې کې چې راځي. مثال کچیرې پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي خوړل کېږي او هم دا یو اهلي حیوان دی. انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دا کوم موضوعات موږ وویل، موږ دا کوم نبات چې دی دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره اماده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنی کله چې یو خرګوش او لارس د دغه واښو څخه استفاده مثال خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی. نو دوی مجبور دي چې یو خرګوش او لارس د ډېر واښه چې وخوري ترڅو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان لپاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غیر خرګوشان دي باید واښه د هغه د وچان د ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته اماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد چې خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه په مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل سي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نشي اماده کولی، دی نه په تغذیه کیږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې دلو در هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي وو. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډېر وروسته د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي، باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایي مواد وکولی چې پرې اماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنی د باز په واسطه چې شي کیږي خوړل کیږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کیږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې شي دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره ما دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد اماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې، او دا رقم سپورت زی دا حرم چې په آخري سکه کې به دریم مصرفون کې چې مثال موږ وای اوږي چې دی دا رقم د دوه لومړي مصرفون دویم مصرفون کا لومړي مصرفون کې خپل ځان د پال شو کړل غذایی مواد اماده کړل او د دې په څیر خپل ځان تشکی تغذیه کوي. او زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی اوسي او ورڅخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یوه هیله لرم چې کوم سیمفونی چې تاسو وایاست کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړي تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې مرو تاسو تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیکونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل وو دا درې سره ډېرې مشتش کړي وو زده کړي وو. دا هغه وروسته په موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي چې لومړی مصرفونکي چې وه هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې وه هغه د لومړي مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې وه هغه هم د غوښه خوړونکي وه او هم چې وه نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي، سال چرګي راځي، دوی چې ټوله چې دي په چیش کې راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسو هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست تاسو کولای شئ په مثال داسې یعنی په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړي، ژر مو سر پخلاص شي، او شاید کېدای شي دا معلومات تر ما هم تاسو ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړي. ځکه چې تاسو هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه نو په دې لوستونو کې هم تاسو د هېڅ مشکل سره مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت کم. دا درې پوښتنې به تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده د پروډیوسرز، اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال، غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخرنۍ پوښتنه د انرژي هرم واضح کړئ. ستاسو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
مالایا در سر وعده کوم پرشتیا دی پلو می سوچ پر دنیا ہستا زما یو تھوی ہسرا تم سمید بل کو نہ